السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي راډیو د بل خبرونه ته موزه اسد الله دین هرکلی کوم د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی پولانډ خبري برخه کې به ووري چې نن په پاکستان کې په ځانګړې توګه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدي. دا چې هلته افغان کډوال کومې سختي ګالي په دې اړه درته راپورونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته.
په ایران کې دوه افغان ساکندونکي مړه شوي دي. د تهران ښاروالۍ د اوروژنې او خوندیتوب د څانګې ویان سید جلال مالکي د دغو دوو کارګرانو مړینه تایید کړې ده. هغه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا افغان ساکندونکي ښایي د څا دننه د ګازو د خپرېدو یا د اکسیجن د نشتوالي یا کمښت له امله مړه شوي وي. هر کال زرګونه افغانان ایران ته د کار لپاره ځي او په ایران کې د شاخه کارونو په ترڅ کې مرګ ژوبله ورته اوړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایران ویلي چې هلته ټول بې اسناد افغان کډوال به افغانستان ته ډیپورت یا اخراج کړي. بل ورته ایرانی چارواکي وایي چې په هیواد کې د نری رنځ یا توبرکلوز 25 سلنه ناروغان افغان کډوال دي. د ایران د روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مدیریت د مرکز مشر قباد مرادی وویل چې په دغه هیواد کې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو ډیری برخه افغانان دي. هغه وویل چې دا خلک ایران ته تر ننوتلو مخکې په دې ناروغۍ اخته وي او وروسته هلته هم ناروغي خپروي. دا په داسې حال کې ده چې 13 دوشنبه د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وویل چې په افغانستان کې هر کال 15,000 کسان په نری رنځ یا توبرکلوز اخته کیږي او له دې ډلې شاوخوا 10,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. ایرانی چارواکي وایي چې د افغان اتباعو ننوتل د دوی تر کنټرول لاندې نه دي، خو دوی هڅه کوي چې د هغوی لپاره ځانګړي طبي خدمات چمتو کړي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو یا نورو خپلواکو ادارو د ایرانی چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د کډوالو ضد احساساتو او کرکې په وروستیو کې زیاتې شوې. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوي. د میانمار د زلزلې د مړو شوو شمیر له 1100 واوښته. د مارچ په 28مه په میانمار کې د زورورې زلزلې له امله د مړو شمیر له 1100 څخه اوښته او داسې ویرشته چې په راتلونکو ورځو کې به دا شمېره لوړه شي. د 0.1 درجې زلزلې چې په تیره یوه پیړۍ کې د دې هیواد تر ټولو قوي زلزله یاده شوې، ګاونډی تایلان هم ولړزوه چې هلته یې زیانونه او مرګ ژوبله واړوله. د میانمار پوځي حکومت اعلان وکړ چې د مارچ تر 1.5 پورې په دې هیواد کې د زلزلې له امله څه باندې 1100 کسان مړه شوي، 3400 ټپیان شوي او له 300 څخه زیات کسان لا هم تري تم دي. نړیوالې مرستندوی ادارې هم د زلزلې وروسته د بشري ناورین د لا خرابېدو خبرداری ورکوي. او د روغتیا نړیوال سازمان د کارمندانو شمیر او د کار کچا کموي. روټرز اجانس راپور ورکړی چې د رسنیو لخوا ترلاسه شوی داخلي یاداشت پر اساس دا پریکړه له یاد سازمانه د امریکا د مالی ملاتړ د بندیدو په سبب شوې ده. متحده ایالاتو د دې سازمان د بودیجې 13% برابروله. د یاداشت له مخې د فبروري په میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان اجرایوي بورډ په پیل کې د 2026 او 2027 کلونو لپاره وړاندې شوې بودیجه له 15.3 میلیارد څخه 4.2 میلیارد ډالرو ته راټیټه کړي. د روان کال د جنوري په 6مه د لوړې په مراسمو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او د نوي ورځو لپاره یې تمویل وځنډول. نن د مارچ 1.3 له پاکستانه د لزګونه زره افغان کډوالو د وطن لپاره حکومتي مهلت پای ته رسیدي. د پاکستان حکومت د 2015 کال د جنوري په پای کې په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د یادو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت وروسته خپل پلان اعلان کړ چې د مارچ له میاشتې وروسته به د افغان تابعیت یا سیټیزن کارتونو لرونکي افغانستان ته ستنوي او له دې پلانه نه تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت او هلته افغان کډوالو له پاکستان وغوښتل چې دغه مهلت وځنډوي، خو پاکستان وویل چې دا کار هیڅکله نه کوي. دا چې هلته دا مهال څه روان دي، د کډوالو ملاتړې بنسټونه او خپله کډوال په دې اړه څه وایي، سفیع الله ستانکزي پرې دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان حکومت لټاکلي مودې ان څور از مخ کې د افغان کډوالو پر کورونو چاپې پیل کړی او پترس کې سلګونه هغه افغانان نیولې چې د افغان تابعیت یا اي سي سي کارتونه لري. د ډلې افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت د مارچ تر 1 وخت ورکړی و چې لراول پنډي او اسلام آباد ووزي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د یوې همغږونکو شورا مسول میوند لمی ازادي رډیو ته ویل چې په تیرو اونیو کې د پنجاب د راول پنډي پولیسو تر ټاکلي ضرب الاجل مخ کې نږدې زر تنه افغانان نیولې دي.
د راول پنډي په ښار کې تقریبا 923 نفر افغانان نیول شوي وو چې 214 نفر افغانستان ته ریپورت شول. نو عمومیاتو کې د مهاجرینو وضعیت ډیر زیات خراب ده، خصوصا هغه څوک چې ویزا نه لري او د پاکستان دولت ورته وخت ورکړی ده چې باید مخکې له 1 د مارچ نه ووځي. نو تقریبا ټول په ډیر بد حالت کې، ډیر بد وضعیت کې دي، چون کیسونه هم نامعلوم دي. دا 2 کاله څه درلودل یا نه درلودل، ټول یې وخوړل یا اوس کله د پاکستان له د زور اخراج چې له پاکستان نه ووځي. نو زه متيقن یم چې دوی به له ډیرو زیاتو جنجالو سره مخ شي، ځکه چې په خپل وطن کې هم کاروبار اوس نشته او مشکلات ډیر زیات دي په خپل وطن کې. بدوی مهاجر وي
پاکستانی چارواکو په څونو سیمو له هغه ډلې د خیبر په لنډی کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړی او تمه کیږي چې له بیلابیلو سیمو افغان کارت لرونکي کډوال ورته راوستل شي څو بیا ډیپورت شي. د افغان تابعیت لرونکو کډوال وایي دوی له ټاکلي مودې سره سم له پاکستان نشي وتلی. له دې ډلې فردوس او عابد د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
روټو کار کو نو په کار دي چې موږ له وخره کې داسې ډایرک ویستل دا خو خبره نه ده چې موږ خپل مخ په زمون دلته روزګارونه دي کارونه دی سل خبرې داسې اچانک چې دا مونږ باسي دا خو مونږ سره خنه کوي. ماشومان هم ټول خپه دي او زنان هم ټول خپه دي، په دې چې ټول دلته دت شوي یو کنه او چې ډایرکټ داسې مونږ خپل وطن ته ځو نه کار شته نه روزګار شته. واچ
عابد مینوم دی دا پریشانی خو دا خامخا ته چې پیدا شي را لوي شي غړ شي په دوه ګرځ راو ګرځ دا خو دې وطن دی کنه. احساسات هم دل چې تکم کورونه دي ژوندم دي افغانستان که هونه زمو کور شته نه یار دوست نه خپل خپلوان هر سم دلته دي کنه.
پاکستان حکومت د 2015 کال د جنوري په پای کې په راول پنډي او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پای د یادو خارونو د پریخودو امر وکړ. حکومت وروسته خپل پلان اعلان کړ چې د مارچ لمیاشتې وروسته به د افغان تابعیت یا سټیزن کارت لرونکو افغانستان ته واستوي او له دې پلان نه تیریږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر د پاکستان څنګ د معلوماتو په اساس په پاکستان کې دمګړې څه باندې 1.5 میلیون افغانان د افغان تابعیت او پی او آر کارتونه لري. له دې ډلې لږ تر لږه 8 لکه افغانان چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارتونه لري د پاکستان د اوسنی اقدام له مخې د ډیپورټ له خطر سره مخ دي. د پی او آر یا د پروف آف رجستریشن په نوم کارتونو لرونکي افغانان بیا د جون تر 30 هلته د پاتې کېدو اجازه لري. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر استازي فلیپا کانلر ویلي کډوال باید په داسې طریقه هیواد ته ستانه شي چې هلته په دوامداره توګه د ژوند کولو جوګه شي. نوموړي د مارچ پر 30 د کوچني اختر په مناسبت په بیان کې ویلي د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید کینیا او دا باوري کړي چې افغانان په خپل خوښه خوندي هیواد ته ستانه شي. هغه وایي د دایمي ستنېدو لپاره په افغانستان کې سوله ییز او خوندي چاپیریال اړین دی چې ورته په ستنېدو افغانان د ځورونې یا توپیر پالنې ویرونه لري. کاندلر زیاته کړې له افغانستان سره باید د تعلیم، روغتیا او کاري فرصتونو د پیدا کولو په برخه کې مرسته او ملاتړ وشي چې ستنېدونکي کډوال په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له نورو چیلنجونو سره له مخامخېدو پرته په ټولنه کې مدغم شي. د پاکستان حکومت د 2023 کال له نومبر راهیسې له 8 لکو زیات افغان کډوال په زور ایستلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان په تیرو میاشتو کې 2 ځلې له راول پنډي او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده.
و موریدل چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت البته په راولپنډي او دغه راس د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته په میلیونونو افغان کډوال اوسي او د مهال د اخراج یا ډیپورت له ګواښ سره مخامخ دي. دغه افغانان بیا وایي چې دوی ته ورکړل شوی مهلت عادلانه نه دی او وایي چې نسي کولی داسې لږ وخت کې خپل کاروبارونه او کډې راټولې کړي او افغانستان ته راواوړي. دغه مهلت داسې مهال ورکول شو چې تقریبا 40 ورځونه زیات د تورخم لاره په دې وروستیو کې بنده وه چې د هم د کډوالو د بیرته راستنولو چارې ټکنۍ کړې وې. بل لور ته پرون په پاکستان کې د همدې افغان کډوالو لخوا او د غراز د کډوالو د ملاتړ سازمانونو لخوا یو رسنیزه غونډه جوړه شوې وه. دغو کډوالو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی نسي کولی لنډ وخت کې له پاکستانه ووزي او دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت او نړیوال سازمانونه باید دوی غږ واوري او د پاکستان حکومت باید د دوی په وړاندې له جدي اقداماتو لاس په سر شي. دوی د پاکستان حکومت ګرمو چې ګواکې طالبانو سره د خپلو اړیکو د خرابوالي غچ له افغان کډوالو اخلي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د خبری غونډې په مهال د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال ریډیو ته وویل دوی د مودې راهسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټورې چارې به یې ودرېږي.
څلوېښت کاله وشو که دلته ژوند کوو. زموږ د رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیره تعلق پیدا شوی دی. موږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چېرته د خپل کار بر سیتنګ کوو نه شو کوی او موږ ته بلکې حکومت پاکستان بېرته راغ ډېره موږ د سخته ده. اصلا هلته ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډېر شیان هلته بنده ده. ډېر خلک اوس د افغانستان تښتېدي په ایران لري که پاکستان لري که بیا موږ داسې څنګه هلته ځو؟ کاروبار نشته هلته، خو سل روپۍ هم کار ملوي. بازارونه بنده دی، انجوګان بنده دی، اسکول بنده ده، یونیورسټیز بنده ده، جینیکان اسکول بنده ده.
د خبري غونډې په مهال د افغان کډوالو یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا وویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دي له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپلې ستونزې حل کړي او د خراب بو اړیکو زور دل افغان کډوالو نو باسي.
یو بل سره د مسائل په حلولو د فارې یو بل سره کینی خبره تر کوي، مذاکره تر کوي. تاسو موږ افغانان، افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی، دواړه یو اسلامي ملک دی. باید چې موږ غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل مسکی د مذاکرات د لارې نه، د گفتگو د لارې نه خپل مسائل حل کړي.
د خبری غونډې په مهال محمد طاهر بیا وویل دوی په کراچۍ کې د څلوېښتو کالو راسي کاروبار کوي او په دې لنډ وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشي راغونډولی او که هر څه پریک دی او بیر تزي نو لوی زیان کیږي.
کله دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده. مونږ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو. د مونږ بچي هلته نه کاروبار کولی شي. بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي، د خلکو هم په مونږ دي. دا اوس فعلاً مونږ قرضدار یاستو او کاروبار لرو. چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو، مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو؟ هغه مونږ نه پرېږدي. په ګریوان کې لاس راته اچي چې د ما قرضه راکړه، بیا لاړ شه. مونږ له ده سره څه وکړو؟
په کراچۍ پریس کلب کې دی خبری غونډې ته په ګڼ شمیر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې. عبدالجبار چې پاکستانی وګړی دی، نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی. نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوې ورکړي او کنه.
او زه افغاني کمیونټي کې واده کړی یم. دلته داسې پدا کسانې کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي، هغه دغه سره واده کړی دی او پاکستانیانو سره. او داسې کسان هم په مونږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي، افغانانو سره واده کړی دی. هغه هم پریشان دي چې کله دا باسل کوي، حکومت کوم کسان باسي؟ ټیم یې ډېر کم راکړی دی. په دومره کم ټیم کې دا وتل او د باسل ډېر مشکل دی.
افغانان وایي دوی د مدیر حسی په پاکستان کې ژوند کوي، ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلی دي، کاروبارونه او هر څه دلته دي. دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند چارې به یې ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډوالو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دېرشمې نیټې دي بے اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، غنی تر هغه وروسته به په زور وستلی شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان او د نړۍ په ګڼ شمیر اسلامي هیوادونو کې نن د کوچنی اختر دویمه ورځ ده. افغانانو پرون کوچنی اختر پیل کړ، د اختر لمونځونه وکړل او نن سبا به هم د اختر مبارکۍ ته دوام ورکوي. یو شمیر افغانانو ویلي چې وروستیو اقتصادي ننګونو د دوی د اختر پر جشنونو باندې سیوری غوړولی. دوی ویلي چې ناچاری او ناوړه اقتصادي وضعیت خوښي کمې کړي. زینو بیا ویلی چې له اقتصادي ستونزو سره سره یې اختر ته څناڅه چمتووالی نیولی. زموږ همکار اکرام الله اکرام ورسره خبرې کړې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي اقتصادي ستونزو ترې د اختر خوښي اخیستي. ډېرې دوی وایي د غربت او بېوزلۍ له امله یې د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی کړی، یوازې د اختر لمونځونه وکړل او نور ورځ په خوب تیروي. د ننګرهار یو اوسیدونکي نوراغه ازادي راډیو ته وویل
د غربت اختر هغه اختر چې
سړی ته پکې یو درد ورزی او خفګان پکې ډېرې په ځای دی چې خوشحالي پکې، ځکه هماغه پروژه وس چې روژه ماته خلاص شو او روژې خلاصې شول، بیا موږ اختر شو خو اوس اختر په خونه هغسې پوه نه شولو که څنګه چې نور خلک پرې پوه شو، ځکه چې نه کالي وو نه هغسې خوشحالیانې وې، ماشومان دي د هغوی ژړاګانې د هغوی کالي غوښتل.
د ختیځ لغمان اوسیدونکو عمر خان ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا اقتصادي ستونزو، له بل لوري د برېښنا کمښت او د ټلیفوني شبکو خرابوالی د دوی اختر پیکه کړي.
غټه ستونزه نن د اختر ورځ انټرنټ ده چې نه انټرنټ کار کوي، دا د غرمه ده نه شبکې هم داسې کار کوي چې سړی په خپلو خپلوانو ته که ډېر څه نه هغه د اختر مبارکي ورسي هغه هم نه کېږي.
خو د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي مصابي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزې شته، خو په خبره یې د امنیت له پلوه اختر په خوښۍ نمانځي او له کومې امنیتي ویرې پرته هرې خوا تللی شي.
ډېر خوشحاله یو چې ډېر ښه امنیت یې د خلکو لپاره نیولی ده او ډېر ښه امنیت یې تامین کړی ده. نو په هر عرصه کې
د وایي د طالبانو حکومت د کابل په بېلابېلو سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي او د خلکو د امنیت د ساتنې په هدف طالب ځواکونه لیدل کېږي. تېره ورځ د طالبانو حکومت هم ویلي وو چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډېر کړي. په افغانستان کې تر ډېر اختر په دودیز ډول لمانځل کېږي. د نویو جامو له اخستلو او د اختر له لمانځه وروسته خلک له یو بل کله د اختر د مبارکۍ لپاره ورځي او د اختر خوښي ویشي. دغه شان لویان تر ډېره کوچنیانو ته د اختری په نوم پیسې هم ورکوي. خو یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ترانسپورټي ستونزې شته، ځکه د عامه ترانسپورټ امکانات ډېر کم دي او ټیکسي ته د دوی وس نه کېږي چې خپلو خپلوانو او دوستانو کره اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي. دغه راز د خلکو د اقتصادي ستونزو له امله ماشومانو ته د اختری ورکول دود هم ډېر پیکه شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د نړۍ او سیمې یوې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه له متحدو ایالاتونو سره یوې موافقې ته ونه رسیږي نو بمبار به کړي. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې د ان بی سی نیوز سره په یوه ټلیفوني مرکه کې کړي چې د شبکې د یکشنبې په ورځ خپرې کړي. اخوا ایران د یکشنبې په ورځ اعلان کړی چې له امریکا سره مستقیمې خبرې نه کوي، خو په غیر مستقیم ډول تل خبرو ته چمتو دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د متحدو ایالاتونو جمهور رئیس ویلي که ایران موافقه ونه کړي نو بمبار بشي، داسې بمبار چې د ښاغلي ټرمپ په خبره مخکې به یې هیڅکله نه وي لیدلي. هغه غوښتنه وکړه چې نوی تړون باید دا تضمین کړي چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اراده نه لري. ښاغلي ټرمپ همدارنګه ګواښ وکړ چې پر ایران به ثانوي تعرفې ولګوي. تر څنګ یې دا خبره هم وکړه چې امریکایي او ایراني چارواکي خبرې کوي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ هم ویلي وو چې هغه به غوره وګڼي له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي، خو که دا کار ونه شي نو د ایران لپاره به ډېر بد حالات راشي. هغه بیا د وري عمل په ومه اعلان وکړ چې له ایران سره د نوي اټومي تړون لپاره د خبرو په اړه د ایران رهبر علي خامنهای ته یو لیک لیږلی. ټرمپ وویل موږ وروستیو شیبو ته رسېدلي یو، موږ دوی ته اجازه نه شو ورکولی چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. د یکشنبې په ورځ د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان اعلان وکړ چې د ډونالډ ټرمپ لیک ته د ایران د رهبر ځواب د عمان له لارې امریکایي چارواکو ته رسول شوی. د پزشکیان خبره له امریکا سره مستقیمی خبری نه کوي، خو په غیر مستقیم ډول تل خبرو ته چمتو دي.
مذاکره به طور مستقیم رد شده، اما مذاکره به طور غیر مستقیم همیشه ایران در اون رابطه بوده و الان هم مقام معظم رهبری تاکید فرمودن که مذاکره غیر مستقیم همچنان میتونه ادامه داشته باشه.
د امریکا د ولسمشر لیک د متحده عربی امارات د ولسمشر د دیپلماتیک سلاکار انور قرقاش لخوا ایران ته وسپارل شو، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د حمل په ومه نیټه ویل د ایران جواب د عمان لاري امریکا ته استول شوی. یو امریکایي چارواکی او دوه سرچینو چې د امریکا د ولسمشر د لیک په محتوا خبرو ویلي ترامپ تهران ته د واشنگتن سره د نوي اټومي تړون د لاسلیکولو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړی. ایران او شپږ نړیوال قدرتونه په 1994 کال کې د ګډ جامع پلان په نوم یوې اټومي موافقې ته ورسېدل، او ښاغلي ترامپ چې تل یې د دې موافقې پر موادو انتقاد کوو په 1999 کال کې له دې تړون د امریکا وتل اعلان کړل. متحده ایالاتو بیا په څو ایراني پوځي او ملکي سکتورونو سخت بندیزونه ولګول چې په ایران کې بې ثباتي او اقتصادي زوال رامنځته کړ. ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه ردوي، خو وروسته له هغه چې امریکا له اټومي تړون ووتله ایران هم له خپلو ژمنو لاس واخیست او د یورانیمو د غني کولو کچې په چټکۍ سره ګړندۍ کړه.
د دې سات خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مه باسئ.
نیمه نړۍ
سره بنیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مېرمنو سره مسلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بچلان ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه
د یوې مېرمنې غږ مو اورېده چې ویلي ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي
د لوښو مینځلو نه رانیولې ده تر کتخ کولو دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مسله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ
نن همدا موضوع څېړو ملکې هم وکړئ قدر منرتونکو دینی عالمان وایي چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده په دې میاشت کې خدای پاک خپلو بندګانو ته امر کوي چې له بل هر وخت څخه زیات ښه چلند وکړي له بېوزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي حتی لاس رو باندې پورته کوي د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمدزی وایي چې د ډېر کسان لیدلی چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي
داسې مې ډېر کسان لیدلی دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده په قار سوي دي وښلي دي یا تا دوی ته دا لازمه نه ده هغه ښځه بېچاره هم روژه نیسي هم د کور کارونه کوي هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماتی به کوي او نور به څه ملي دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده په اولادونه به هم ساتي نو زما پیغام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ یو بل ته احترام باید وسیږي بل خصوص زموږ نارینګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي او کله چې دا مور کیږي نو دې د پښو د لاندې خو به جنت وي نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه د هغوی ټول باید ځانونه پوه کړي بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وښلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته به وي ځانونه به کنترولولی نیسي نو د هغو ته په کار ده چې د دغه حالت ځان وباسي یو خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي وایي ټوله ورځ په کور ناست وي بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي د کابل اوسېدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي په دې هکله ورسره غږېدلی یو
بالکل ما هم عمل درلوده دروځي میاسکینو غیر حق با ما په زنانه او سیاستر باندې لاس پورته کو ما د څه فکر کو لکه ز چ خپل ز یواز دروځه مونور شو په کور کې روزه نه دی یقینا چې خکار نو نو له هغه کورنۍ څخه هم هغه د کورنۍ لمشران څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دی په روزه کې غیر حق په زنانه باندې لاس پورته کوي غصه کوي له دغه کار نه لاس واخلي ځکه خکار نه زه خپل هم په خپل کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو پاینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلې. روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي کله خو لاس هم ور باندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. دې کول دي پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي. دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي ماغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي. ول ډیرای نارینه مونږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي پروژه کې په مرمن باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا لکه انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولې وي او روژه ماتي باندې سګنه پیږي. لامل هم هم دا وي چې مثلا دو ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه. ول رښتیا هم دا خبره باید مونږ چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزې دې خو سره ډیر مخ کې پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دی زایدی خوشونات دا نارینه خپل میرمنو سره همکاري وکړي څومره بخوي
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي. په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولې. ماښام کې د دوی نو مغزه اسې خرابوي ولې بیا خپل غوسه په ښځو باندې سړوي. ول په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیسي او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپل دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا د دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په میرمنو باندې باید غوسه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه مونږ لیدلي دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي خپل ځان نشي کنټرولولی او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غوسه په بل چا نشي سړولی نو بیا مرمنې بیچارهګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غوسه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي د دې پر ځای چې غوسه وکړي د هماغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجي شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول په کار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه
پروژه کې نه په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي تاسو څه فکر کوئ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابې ول کله چې روژه ماتی کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کښېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله که ته بیرون کار کوي نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده د کور کارونه دي ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی ولې دا بدخویي د څه لپاره کنه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه هم هغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي ښه نارینه موږ لرو. ولې ډېری بیا داسې بدخویي
چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې میرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو میرمن یاستئ، کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای دې دې نه مننه وکړي، دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
ته فکر کوم فرشته جان، نه یوازې دا چې مثلا هغه په میرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا میرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه کمیړه بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغان فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو میرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې نا وخت نه شي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې میرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثار بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي، هغه د مونږ ژوند کړی دی. په افغاني ټولنو کې بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله، بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي، دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی، د هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي، هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان که ډېری خلک د ژوند لپاره ډېر لنډ فکر لري، هماغه خپل کورنۍ چاپېریال کې د دوی فکر محدود وي چې په هماغې باندې راټول وي چې مثلا همدغه ما کورنۍ ده او میرمن مې ده، او خپل هغه ټول غصه چې وي مثلا کنټرول هر څه په هم خپلې کورنۍ باندې کوي، د هغې نه علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو د خبرو مطابق که زه ووایم، یعنې په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چا لور ده، کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغې همدا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځي که نه، نو باید چلند ورسره ښه وشي، نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره یې ژوند ډېر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې یو وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي. ان ځینو نارینه وو دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې میرمنه په دې شي باندې والله چې هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې والله چې لږ ناوخته زما لپاره روژه ماته تیار کړی وو، ان بل وایي چې ما په ده باندې والله چې مثال زما د خوښې خواړه نه وو تیار شوي. نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه میرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تا چې روژه نیولې ده هغه هم روژه نیولې ده، په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار همدې میرمنو کړی دی. ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ
کار باندې لاس چوکې.
یو شمیر نارینه په بیلابیل نشئی توکو باندې روغ دیدی، دوی هغه پروژه کې خپل نشئی توکو ته نشي رسیدلی. دلته بیا راځي میرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشئی توکي دي، په نشئی توکو روږدي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي. چون داسې روږدي هم نه چې ولا سړی دې روغتون ته د وړو وي، خو ولې محتاد وي په سګرټو، په نسوارو، په چارسو، په نورو شیانو باندې. خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشئی توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې د هغه په میرمنو باندې وباسي. سره له دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستې خلک چې په یوه لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، اخر خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټاکي. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي. ماشومان سره لدې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي. خو د ځینو ماشومانو عادتونه، مثال د هغوی شوخي، لوبې، جنگ، ژړا، خندا، دا په ځینو نارینه وو باندې بد لګي. هغوی به چون نشئی توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې میرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
راځو د تاسو شخصي ژوند ته. موږ او تاسو سره لدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو. څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، د هغو بد چلند ته بد چلند وایه خپله څه کوئ؟ کیدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم. دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو میرمن مې یو کار وکړي، زمونډه کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم. خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډېر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازین د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو د کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنې په دې ټولو مواردو کې زه له میرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله داسې وشي چې د پښمنۍ پر وخت کې چې زه هغوی ته وګورم چې د شپې زما له وړکي ماشوم سره هغوی شپې بیداره تېره کړې وي، ان زه پښمنۍ ته پاتې تیار کوم، بیا هغوی ته کوم چې تاسو فاتح گئی. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کوم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او هم زمونږ او ستاسو په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال میرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن یې خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي او ته په دې وخت کې پاتې کېږي، د هغه په ځای کې تخته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي، ته پاتې کې پښلمی تیار کړي، هغه په قطره پاتې چې راځي پښلمی تیار دی. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت داسې شوي دي، کله چې زما لورې دغه عملونه زما میرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم، هغه احساس دی له ځان سره لري. که زه مثال هغه سره کار کوم، ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس دی، ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخ ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو میرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډېره زیاته مننه پردې صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډېره مننه.
د
اسلام له نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن منه دی. ډاکټر حیات الله عتیق چې دینی مطالعه لري وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپله ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي لانجې کوي، وهل کوي، روژه نه قبلیږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا نادرست او ناعدلانه عمل دی چې نه یوازې له دیني او اخلاقي پلوه مردود دی، بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي. د کور ټول کمکارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. د خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده، نو په دې کې باید سړی ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي. دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرگز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
درمنه دوستانو و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په هره برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00 4 2 2 4 4 تربیا پر زی کچی است اللہ ممال او ملگری. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې آر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاک باندې خبرې کوو. لمر سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به ووایم چې بد وختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومان یې هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ، یعنی 14-15 کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کېږي، داسې پاملرنه نه کېږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت پرې تېروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کېږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغه کالن کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتي په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کېږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کېږي چې بیا لویان په دې باندې غصه کېږي.
د زما نوم نیاز محمد همدرد دی. زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما مېرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان دپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو دپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاروي. په روژه کې زما اولادونه د هېڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته دې په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کېږي او د هغوی مثلا روزنه کېږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې درې وخته غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسېږي، د هغوی د وجود سالمه روزنه کېږي، په خپل وخت باندې تغذیه کېږي، او د دې نه علاوه د ټولنې د خپلې کورنۍ د خپل رب په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړې وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی اغسې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت د عبادت چې لازمه دي هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برانوي ده چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شک چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګر وشي او ماشومان ته هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړې ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته کچیته نوې خطه ورته یا نوې دیګه ورته نشي کولای پلار یا مایندې، نو ادي اقل د مخام نه چې سپات کیږي یاد لږ اضافه وکړي چې سبات ورته غرمه کې دوی ته وتوانیږي چې یو څه پاتې وسی چې هغه ته تغذیه خاطره ورته ورکي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل قضان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زرزر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
خپلواک صاحب، که په دې خبرې وکړئ که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼئ چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کیږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه ووسي او تعلیم ووسي، او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت ووسي او که چیرته نورې میاشت ووسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټه هغه مشکل داده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې پسته نوم پکېده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي. ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهن
زینو دی وده په خاطر د ماشومانو لکه د جسمی وده په خاطر باندې موږ ته ویل کیږي چې 2.5 کال باید یو ماشوم ته شیدې ورکړل شي. ولې وس عامه په هوای نه ده شوی چې تر 2.5 کال پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې 2.5 کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له هغه وخت نه تلف کیږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر 2.5 کال پورې ماشومانو ته شیدې ورکړئ، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوی چې څنګه تاسو وتوانیږي دغه نه جلوګیری وکړي، یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کیږي. نو صحیح ده چې دا ارتس د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته په کار ده، باید انسانان خپله تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته ورته 2.5 کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورکوتلی ده. په میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي، او هماغه یې چې په جامعه کې یو ساتنه ماشوم نه تقدیمیږي، هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې په کار ده هغسې ونه رسیږي، نو سمه وده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اولی کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي، او ټولنې ته کوم مشکلات دی اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولن خو د خپل جسمی کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي، د هغه رشد او نمو بتکیږي، سلوکیږي. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه د ته نه ورسیږي. نو دا چې لږ زره سنې یو څو لږ زره لوړ کیږي، دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کیږي، د هغوی شکل سم نه وي، د هغو غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ یې خپله په جامعه کې وینو، او راغو دده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپله جامعې ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدایي، اگه فکر ډیر حوصله نه لري، حوصله مندی نه لري چې په یو کار کې حوصله ولري، نو هغه داسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیره حده پورې د خپل په اعصابو باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. بس کله چې فامیل تشکیلوي، غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړي.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنیو ته؟ البته هغه کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نه وي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومانو باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټولې چارې سنبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا ناداره دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تندې او احساس د لوږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډی دا څه نه لري، یا زمونږ دا اولاد. نو دا به ډېره مهمه هغه یي چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شرعي لحاظ نه د روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده د ته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږې د تندې بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د کمبلې له لاسه، یا له دایي چې زه روژه یم زه دا توانین لرم. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک ورته روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي، په دې نظر ما چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار و مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلف مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې بر علاوه چې باید تغذیه کړي، نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وګه پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کوم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله، صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نشي پخولی، حداقل دغه روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کړي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته پې تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول پکار دي چې اوله خو باید ورته هغه کومه ډوډۍ چې ده کای ورته تازه تیارولی شي خدا خو ډېر ښه، او که چېرته نه شي کولی نو د روژې میاشتې خواړه لګي تر څو ورته پاتې شي د غرمې لپاره.
کله چې د روژې په میاشت کې ماشومانو ته رسیدګي نه کېږي د دوی خوراک، د دوی څښاک، حتی له دوی سره خشونت کېږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چیرې دا دومره یو سخته میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پښو لاندې کېږي، کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلند نه ورسره کوي، له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چېرته یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته لږه ورسېږي، دته تنده ورسېږي، د ده پالنه ونه شي، نو طبعا دا د خپله د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي، بلکې دته داسې یو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چېرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د ده په دې ذهن کې، د ده په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې موږ ته صدمه رسېږي، موږ ته زیان رسېږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې هغه کوم پیغام چې روژه لري ورته ورسول شي، تر څو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. که چېرته یو ماشوم په مخکې موږ ووایو چې روژه د برکت میاشته، ولې ماشوم خو متومات فکر ته دا راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وږیم، زه پکې تږی یم، ما پکې ډوډۍ سمه نه ده، ما ته پکې پټکی کېږي. په تېره ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملي یم، نو راځه چې اوس هر څه ویل غواړم، نو اولادو باندې، ښځه باندې، فامیل کې، نو زه ځکه عملي یم او روژې په تنګ کړی یم. نو دا په واقعیت چې ماشومانو باندې ډېر یو منفي اثر لري، دو ته د دې نه الهام یو ډېر مشکل کار او د ډېر تیارې میاشتې الهام ماشومانو ته رسېږي.
بله، په آخر کې به دا ډول کورنیو ته د تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلاو له خپل ماشومانو سره داسې چار چلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. دې ډول کورنۍ ته به تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې موږ حوصله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډېر زیات اوسي، په دې میاشت کې باید موږ ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومانو تغذیه هم جز دی او عبادت، ماشومانو پالنه دغه سره ښه رویه په کورنۍ کې ښه رویه، که هغه ماشومی که هغه د ماشومانو موري، نو دو سره ښه رویه دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولی اوسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمینه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کوم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي، نه کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نو زه مطمئنم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه ده خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې، ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده. نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر تواضع سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي. داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده، روژه ټولو به نیولې کې د خزم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
خوشحالی وی نه جڑا وی نه غمنا نور کو تو چو وی نه غری وی نه سوالونا غری کو کے ہم بخشی پالونا نور جنگو نہ تو پک وی نہ برینا اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک